درنو دوستانو ستړي مشي دي ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل انت حرکت کوم فایل هم د افغانستان سیمي او نړۍ له مهمو خبرونو کو د کډوالو نړیوال سازمان ویل پاکستان افغانستان ته د افغان کډوالو پستنیدو کې د روان میلادي کال لا فایل راهیسي دیار لسلنه زیاتواله راغله. دا تازه شمیرې د کډوالو نړیوال سازمان په هغه ریپورت کې ورکړي چې د جمعې په ورځ خپور شوی دی. په ریپورت کې ویل شوی د جنوري په دوو وروستیو اونیو کې نږدې لس زره افغان کډوال افغانستان ته له پاکستان نه ستانه شوي دي. په دې اړه وروسته په خپرونه کې ریپورت لرو. بل خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي وی اساسي موضوع چې د اسلام آباد او طالبانو د حکومت ترمنځ اړیکو ته زیان رسولې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی خوندي پټن ځایونه دي. د دې وزارت ویان شفقت علي خان په خپل ونیزه خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې پاکستان دا موضوع په وار وار د طالبانو له حکومت سره شریکه کړې ده او ورته ویل دي چې د دوارخیزو همکاریو د دوام لپاره باید د غستونځه هوار شي. نوموړي ویلي تر هغه چې افغانستان کې د په خبره د طالبانو د تحریک پټن ځایونو مسله نوی حل شي د دواړو لورو ترمنځ همکاري ناممکنه ده. تر دې مخکې د پاکستان صدر اعظم شاباز شریف هم ورته څرګندونه کړې وی او ویلي وو چې پاکستان تمه لري د طالبانو حکومت د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې همکاري وکړي او ملاتړ ترې وکړي. د طالبانو حکومت تر اوسه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان د دې تازه څرګندونو په وړاندې خبرګون نه دی خودلې. خو له دې مخکې د پاکستاني چارواکو دا ډول دعوی تل رد کړي. طالبانو همدارنګه ویلي چې پاکستان د خپل امنیت غم په خپل وخوري او نورو ته د ملامتۍ ګوته نه نیسي. د حماس لخوا يرغمل شوي درې اسرائیلیان چې نن د غزي په ترانګه کې خوشی شول اسرائیلو ته ورسېدل. د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند هوکړې لمخې به اسرائیل هم نن د ورځې په وروستیو کې په سلګونو فلسطیني بندیان آزاد کړي. دغه درې اسرائیلیان به چې د غزي ترانګې په خان یونس سیمه کې د نړیوال سرسلي بستازو ته له سپارل کېدو وروسته د اسرائیل په جنوب کې یو پوځي مرکز ته لېږدول شوي هلته له خپلو کورنیو سره یو ځای شي. نړیوالې رسنۍ ریپورت ورکوي چې د دواړو لورو ترمنځ اوربند چې نږدې څلور اونۍ مخکې نافذ شوی په وروستیو ورځو کې وروسته لاغې له خطر سره مخامخ شو چې حماس اسرائیل له شبې هوکړې څخه په زرغړونه تورن کړ او ګواښ یې وکړ چې روانه اونۍ به نور اسرائیلي یرغمل خوشي نه کړي. اسرائیل هم په غبرګون کې په غزه کې د جګړې د بیرته پیلولو ګواښ وکړ. حماس هغه ډله ده چې د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې د ترهګرو ډلو په لیست کې شامل کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي د امریکا له پوځي مرستو پرته د اوکراین د روسیې د یرغل په وړاندې مقاومت نشي کولی. زیلنسکی دا خبره پرون په هغه مرکه کې وکړه چې د مونشن په نړیوال امنیتي کانفرنس کې د هغه له وینا وړاندې خبره شوه. د زیلنسکی په ټکو اوکراین به د روسیې په وړاندې د بقا لپاره له ډېر ستونزمن حالت سره مخامخ شي. زیلنسکی په دې مرکه کې ان بی سی نیوز ته ویلي که هم دوی د خپلو پوځي تجهیزاتو تولید پیل کړی خو په ټکو یې د امریکا د مرستو نشتون پرې نشي جبرانولی. او د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر خبرداری ورکړی چې ایران د غني شوو یورانیمو میاشتنی تولید د وسلو د تولید کچې ته نږدې کړی او د دې هیواد د اټومي پروګرام د مخنیوي لپاره یوې هوکړې ته د رسیدو لپاره فرصت ډېر کم دی. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې عمومي رئیس رافیل گروسی د مونشن امنیتي کانفرنس په څنډه کې وویل چې تهران د 60% غني شوو یورانیمو میاشتنی تولید نږدې وچنده زیاتوي. خبرونه موله ازادي رادیو نه واوریدل. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ ویب پاڼه ده. چیرې چې تاسو دا او نور خبرونه په تفصیل عکسونو او ویډیوګانو سره کتلی شئ. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورټونه او مطالب اوریدل شي. د کډوالو نړیوال سازمان له پاکستان څخه د روان میلادي کال د فایل راهیسي د افغان کډوالو د ستنیدو د زیاتوالي خبره کوي. دوی وایي د جنوري د میاشتې د فایل راهیسي هغه کډوال چې افغانستان ته ستنیږي شمېر یې 14% زیات شوی دی. خو افغان کډوال وایي په پاکستان کې ستونزمنو شرایطو او زورونو لدې هیواد وتلو ته اړ کړي دي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت له لوري د افغانستان د سړو سیمو د سلګونو محصلینو لپاره د دینی او ساینسي سیمینارونو تنظیم له پراخونې وکړه. ولی پرې رپ لري دا متقاعدینو له هغه ستونزو مهم خبره وو چې وایي د طالبانو د حکومت وروستۍ پریکړې چې وایي دوی د محکمو کې د خپلو حقوقو لپاره راشي دوی ستونزې نشي. که وخت د افغانستان او سیمې په اړه به نور رپورټونه لرو له موږ سره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وایي له پاکستان نه افغانستان ته د افغان کډوالو په ستنېدو کې د روان میلادي کال پیل راهیسې دیارلس سلنه زیاتوالی راغلی. دا تازه شمیرې د کډوالو نړیوال سازمان پرون په یو رپورټ کې خپرې کړي. په دې رپورټ کې ویل شوي د جنوري په دوو وروستیو اونیو کې نږدې 10,000 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي. د دې سازمان په ټکو د پاکستان له بېلابېلو ښارونو د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ له ویرې سره مله ده. په اړه یې تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د کډوالو نړیوال سازمان IOM اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د روان میلادي کال له پایله د پاکستان د اسلام آباد او راولپنډۍ نه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک سوی دی. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې پرون جمعه د فبروري په 14 خپور سوی ویلي دي چې د جنوري میاشتې د لومړیو دوو اونیو په پرتله له پاکستانه افغانستان ته د افغانانو د ستنېدو کچه د یادې میاشتې وروستیو دوو اونیو کې دیار لسلنه زیاته سوی ده. IOM وایي چې د روان کال د جنوري له 14 د جنوري تر 13 پورې شاوخوا 10,000 کسان له پاکستانه له 5 بیلابیلو سرحدي لارو افغانستان ته ستانه کړل سوي دي. د دې سازمان په ټکو د پاکستان له بیلابیلو ښارونو د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ له ویرې سره مل ده. که څه هم وړاندې بیلابیلو پاکستاني چارواکو ویلي دوی یوازې هغه افغان کډوال نیسي او شړي چې په دې هیواد کې د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لري، خو افغان کډوال بیا دا موضوع ردوي او وایي چې پولیس اسناد لرونکي او بې اسناده افغانان نیسي او ډېر شمېرې بیرته افغانستان ته ډیپورټ کوي. د پاکستان پلازمېنه اسلام آباد کې میشت افغان کډوال چې له تېرو دوو کلونو راهیسې امریکا ته د تګ لپاره د خپلې دوسیې بشپړولو ته تللی، ازادي راډیو ته وویل چې همدا نن یعنی شنبه هم پولیسو په دې ښار کې تلاشۍ پیل او د افغانانو د نیولو هڅې پیل کړې دي. د چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي زیاته کړه.
کمن نگرانی ها زیاد وجود داره، خیلی مردم به تشویش است، خیلی
خلق زخت زیاد لستونزو او اندیخنو سر مخامخ دی. بدی ورستای ورزو که مدیره خپلوان همکاران او گاوندیان چه طول افغان کدوال دی لیسلام آباد و وطل او دنور و خارونو لره پرتوسیمو پیخور او کوتی تولارل دا لري هم دوس هم روانه ده. هر ورځ پولیس د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې عملیات کوي او افغانان نیسي.
د دغه هیواد په راولپنډۍ ښار کې بلمیشت افغان کډواله چې د هم د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان ته د خپلې کډوالۍ دوسیې د مخ تړلو لپاره تللي او اوس د شړل کېدو له ګواښ سره مخ ده.
مختص ته پوهیږه کې اوسیږو چې له کوره بهر راوتلی نه شو. کله چې له روغتیایي ستونزو سره هم مخ کېږو نو بهر نه وځو، ځکه دلته تلاشۍ سخته زیاتې شوي. څو ورځې مخکې زموږ خپلوان له اسلام آباد او راولپنډۍ چې ویزه یې هم درلودې وویستل او افغانستان ته یې ډیپورټ کړل. زموږ د کورنۍ غړي مخکې دولت کې وه، اوس بیرته افغانستان ته هم نشو تللی، هلته له ګواښ سره مخ کېږو.
خو یو شمېر افغانان چې په دې وروستیو کې افغانستان ته ستنه کړل سوي وایي په خپل هیواد کې هم له ګڼو ننګونو سره مخ دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي او له پاکستانه تازه راستون سوي سالار ازادي راډیو ته وویل
خلک ډېر مشکلات سره مخ دي. بس پاکستان راغلی اوس بل چا مینه کې اوسېږي، خپله سرپناه نه لري اوسېدی او بس نور والا چې هلته هغه دغه هغه راتګ کړو بس
د کډوالو نړیوال سازمان د شمیرو له مخې د تیر 2023 کال د سپتمبر له 15 راهیسې تر اوسه په ټولیزه توګه له 8,24,000 څخه ډېر افغانان بیرته افغانستان ته ستانه کړل سوي دي. د یادونې ده چې د کډوالو نړیوال سازمان د تیر کال په وروستیو کې ویلي وه 1,200,000 بې اسناده افغانان له ایران او پاکستانه په 2000 راغلی رستم کال کې افغانستان ته ستنه کړل سوی دي. د پاکستان د حکومت د غلارخوت په اساس چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ د پاکستان څنګه شاوخوا دوه اونۍ مخکې په خپل واتس اپ چینل کې خبر کړی و، د افغان تابعیت ای سی سی کارت لرونکي افغان کډوال باید له لاهور او راولپنډۍ ووځي او افغانستان ته ستانه سي. دا لارخوت بیا د راجستر د ثبوت یا پی او آر کارت لرونکو ته خبر ورکوي چې هغوی هم باید له دې سیمو کډه وکړي، که څه هم هغوی ته د روان کال د جون تر دیرشمې پاکستان کې د پاتې کېدو اجازه ورکړل سوې ده. د پاکستان حکومت خبرداری ورکړی چې که دوی د دې لارښود سرغړوونکي افغان کډوال ونیسي نو افغانستان ته به یې ډیپورت یا په زوره واستوي. د پاکستان د حکومت د وروستي لارښود له مخې هغه افغانان چې درېمو هیوادونو ته یې د پناه غوښتنه کړې باید د مارچ تر یو دیرشمې له اسلام آباد او راولپنډۍ ووځي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
یو شمېر افغان متقاعدین وایي د طالبانو حکومت باید د دوی تقاعدي ورکړي، کنه نو پراخ اعتراضونه به وکړي. دا دوی څخه یو شمیرې ازادي راډیو ته ویلي اقتصادي وضعیت ډیر خراب شوی، په خنیو حکومتونو کې کار کړي او له امکاناتو پرته په ډیر سخت شمی کې شپې ورځې تیري. نور جزئیات د سنا کاکړه په ریپورت کې اورو.
بشار پر روزګار پلاکت بو زندگی به کړي بهدار.
موسی احمدی په کابل کې یو متقاعد دی، وایي چې اقتصادي وضعیت خورا خراب شوی او اند ژوند د ورځنیو لګښتونو وس هم نه لري. هغه ازادي راډیو ته وویل
اولادای ما خودک میخورند چوب دارم نه بهدار
د ماشومانو میساړ کیږي نه لرګی لرونه وب نه ډوټي او نه هم پیسې څلور کله کیږي چې طالبانو سپوږ تقاوت نه دی راکړي. کراچۍ لرم خدا چې زور يم خلک را باندې بار هم نه وي ډیر نه وړه حالت کې اوسې
مور بهدار کسې بارم سره بازار بره میری سپید استی.
د کابل ولایت اوسیدونکی یو بل متقاعد خان جان وایي چې د کوټو د ګرمولو لپاره له امکاناتو پرته یو ډیر ستونزمن او سوړ ژمی تیروي.
کارمند سابق وزارت معارف هستم.
د پوهنې وزارت پخوانی کارکوونکی یم. څلور کاله کېږي چې د تقاعد موضوع بیخي سړه ده. یو ځل یې خو بیخي ودروله، بیا یې اعلان وکړ چې تقاعد ورکوو، خو تر اوسه یې حساب معلوم نه دی. موږ ټول عمر دولت ته خدمت کړی، باید زموږ حق راکړل شي.
د افغان متقاعدین وایي د طالبانو حکومت باید دوی د تقاعد حقوق ورکړي، کنه نو دوی به پراخ اعتراضونه وکړي. د یادونې ده چې تر دې مخکې هم لسګونو دغو متقاعدینو په کابل او نورو ولایتونو کې لاریونونه او اعتراضي غونډې کړي، خو د طالبانو حکومت لخوا تر اوسه د دوی معاشونه نه دي ورکړل شوي. دغه متقاعدین وایي د تیرو حکومتونو په څیر باید د دوی د تقاعد حقوق له کوم دلیل پرته ورکړل شي. طالبانو د 14 مریض کال په دوبی کې په افغانستان کې له بیا واکمنېدو راهیسې د متقاعدینو حقوق نه دی ورکړي. د طالبانو مشر هبت الله خونزاده د یو فرمان په صادرولو د متقاعدینو حقوق لغوه کړ او امر یې وکړ چې د تقاعد په نوم د برحاله مامورینو له معاشونو څخه دي پیسې نه اخیستل کېږي. خو د متقاعدینو له اعتراضونو او د دې پریکړې په وړاندې د ملي او نړیوالو غبرګونونو وروسته د روان کال په جدي میاشت کې د طالبانو مشر یو ځل بیا د یو اعتمادیز فرمان په صادرولو سره د طالبانو سترې محکمې ته امر وکړ چې د متقاعدینو د دوسیو د څیړلو لپاره ځانګړې محکمه جوړه کړي. دغه فرمان متقاعدین مکلفوي چې دغو محکمو ته عریضه وکړي او د دغو ځانګړو محکمو دنده ده چې د متقاعدینو ټول کاري اسناد وڅیړي او د حقوقي دلایلو له اورېدو وروسته د هغوی د حقونو په برخه کې پریکړه وکړي. خو یو شمېر متقاعدین د طالبانو د مشر هبت الله اخوندزاده د فرمان په اړه د اندېښنې او نیوکې په څرګندولو سره وایي دا نوی بهیر به د دوی د ستونزو د حل پر ځای د دې کړکېچ د لا ژور کېدو لامل شي. اعتراض کوونکي وایي چې د دوی اسناد او سوابق د تقاعد خزانې په ریاست کې شته او باید هغه ته مراجعه وشي. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو له مخې د 1402 نمریز کال د راپور له مخې په دغه هیواد کې شاوخوا 1,000 ملکي او نظامي متقاعدین موجود دي. د تقاعد حقوق پخوانیو دولتي کارکوونکو ته له 15 کلنۍ او یا له 40 کلونو خدمت وروسته ټاکل کیږي او د متقاعد له مړینې وروسته د هغه میرمنې یا خاوند او یا 30 کلنۍ پورې د هغوی ماشومانو ته ورکول کیږي. د یادونې ده چې په تېر جمهوري نظام کې هم متقاعدین د تقاعد د حقوقو په ترلاسه کولو کې د ځنډ په ګډون په ځینو مواردو کې له ستونزو سره مخ وو، خو دا حقوق به ورکول کیدل.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
دا ازادي راډیو ده. د افغانستان په اړه وروسته نور رپورټونه هم لرو، خو اوس یوې نړیوالې مسلې ته رسو. د اوکراین ولسمشر چې هیواد یې له روسیې سره په جګړه کې ښکیل دی، د اروپا لپاره د وسلوال ځواک ته رامنځته کولو وړاندیز وکړ. ولودیمیر زیلنسکي نن د مونشن نړیوال کانفرنس ته په وینا کې دا ډول یو ځواک ته رامنځته کولو پر اړتیا ټینګار وکړ او وویل چې ډیرو اروپایي مشرانو هم له اوږدې مودې راهیسې د دغسې یو ځواک ته رامنځته کولو موضوع مطرح کړی ده. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي وایي اوس د دې وخت را رسېدلی چې د اروپا وسلوال پوځ رامنځته شي، او زیاته کړه چې هیواد یې له مخکې د روسیې په وړاندې جګړه کې دا ډول یو پوځ اساسي ښی دی. زیلنسکي نن شنبه د مونشن نړیوال امنیتي کنفرانس ته په وینا کې وویل چې اروپا دا احتمال نشي ردولی چې ښایي امریکا او اروپا ته په هغو مسایلو کې چې دا لویه وچه ګواښي نه ووایي، او یادونه یې وکړه چې ډیری اروپایي مشرانو له اوږدې مودې راهیسې دا مسله چې ولې اروپا خپل پوځ ته اړتیا لري مطرح کړې ده. د اوکراین ولسمشر وویل د ده په باور اوس د دې وخت را رسېدلی او د اروپا وسلوال ځواکونه باید رامنځته شي. تر دې مخکې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د اروپا د خپل پوځ طرحه مطرح کړې او یو شمېر نور مشرانو هم ملاتړ کړی و. د جرمني پخوانی صدر اعظم انګلا مرکل په 2013 میلادي کال کې د مکرون د طرحې په ملاتړ ویلي و چې دا ډول یو ځواک به د ناتو تمویلوونکی وي. یو شمېر نور مشرانو هم د اروپا د پوځي همکاري پر پراختیا په ټینګار سره ویلي و چې اروپا باید وکولی شي چې د احتمالي ګواښ په وړاندې په خپلواکه توګه اقدام وکړي. د اوکراین ولسمشر د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ هغو څرګندونو ته چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره له ټلیفوني خبرو وروسته یې کړي او ویلي و چې دواړه مشران به ډېر ژر په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې د یوې موافقې په اړه خبرې پیل کړي اشاره وکړه او ویل چې اوکراین به هیڅکله هم هغه معامله ونه مني چې د کیف له ښکېلتیا پرته شوې وي، او زیاته کړه چې ورته مقررات باید په ټوله اروپا کې پلي شي. ولسمشر ترامپ له پوتین سره له خبرو وروسته زیلنسکي ته ډاډ ورکړ چې د سولې په هرو خبرو کې د میستر شایي وڅوکۍ به د نوموړي لپاره ځانګړې وي. خو زیلنسکي نن په خپلو خبرو کې یو ځل بیا د کیف پر مخکینی دریځ ټینګار وکړ او ویل غواړي چې له روسیې سره جګړه په روان کال کې پای ته ورسوي او سوله وکړي، خو زیاته کړه چې دا به خطرناک وي چې که د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ مخکې له دې چې له ده سره وګوري د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره کتنه ترسره کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ چې هڅه کوي ژر د اوکراین جګړه پای ته ورسوي، په دې وروستیو کې پر روسیې او اوکراین دواړو فشارونه زیات کړي دي. خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ویلي چې هیواد یې له روسیې سره د هر ډول خبرو اترو د مخه امنیتي تضمین غواړي. زیلنسکي دا خبره پرون جمعه په مونشن کې د نړیوال امنیتي کنفرانس په څنډه کې د امریکا له مرستیال ولسمشر جی ډی وین سره له کتنې مخکې وکړه او ویل چې دی به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره مخامخ کتنې ته هغه مهال غاړه کېږدي چې د ولسمشر ټرمپ له ادارې سره پر یو ګډ پلان خبرې او کار نوی شوی.
ترشنه اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره د ځانګړي خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام لوو تر اتو بجو وړاندې کیږي.
تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له شپږو نه د ماښام تر شپږو په لنډو څپو 19.25 مترو اوریدلی شئ، او همدارنګه د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو یعنې د شپې لخوا په منځنۍ څپه 2.6 اوریدلی شئ. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا افغانستان کې د القاعدې په ګډون د یو شمېر ترهګریزو ډلو د حضور په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د یادې شورا د تحلیلي ملاتړ او د بندیزونو د څار ډلې په خپل تازه رپورټ کې ویلي چې د دې ډلې ټیټپوړي غړي او جګپوړي مشران د پلازمېنې کابل په ګډون په بېلابېلو ولایتونو کې خوندي ځایونه لري. تفصیلي په دې رپورټ کې اورو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو ځل بیا په افغانستان کې د القاعده، اسلامي ډلې یا داعش او جماعت انصارالله ترهګریزو ډلو د شتون په اړه اندېښنه ښودلې، هغه اندېښنه چې د طالبانو حکومت مخکې رد کړې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تحلیلي ملاتړ او د بندیزونو د څار ډلې په خپل 15 راپور کې چې تازه یې خپور کړی ویلي چې طالبانو منصوري کنډک چې د جماعت انصارالله او القاعده له جنګیالیو څخه جوړه د انتحاري بریدګرو یوه قطعه ده په بدخشان ولایت کې ځای پر ځای کړې ده. د راپور له مخې طالبان د انتحاریانو له دې قطعې د داعش په شمول د دوی پر ضد د نورو مقاومتي ډلو پر وړاندې کار اخلي. د مقاومت ملي جبهه او د افغانستان د ازادي جبهه له هغو نظامي او سیاسي ډلو څخه دي چې په تیرو شاوخوا دریو کلونو کې د طالبانو پر وړاندې په پلازمېنې کابل او یو شمېر شمالي ولایتونو کې بریدونه تنظیم کړي دي. په دې راپور کې دغه شان راغلي چې طالبانو القاعدې ته اجازه ورکړې چې په افغانستان کې اډې، خوندي ځایونه او روزنیز کمپونه جوړ کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دې راپور کې راغلي چې د القاعدې ټیټ پوړي غړي له خپلو کورنیو سره د کابل په قلعه فتح الله، شهرناو او وزیر اکبر خان سیمو کې د طالبانو د استخباراتو تر څار لاندې ژوند کوي. د راپور په ټکو د القاعدې جګپوړي مشران بیا د سرپل ولایت د بلغولي کلي په ګډون کلیوالو سیمو او دغه شان کنړ، غزنی، لوګر او وردګو ولایتونو ته انتقال شوي دي. په دې راپور کې د پلازمېنې کابل په شیرپور او افشار سیمو کې د القاعده د جګپوړو مشرانو حمزه صالح، ابن سعید الغامدي او ابو اخلاص المصري د حضور په اړه ویل شوي. برسیره پر دې په راپور کې په خوست کې د جماعت انصار الله د روزنیز کمپونو، د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څنګه لخوا د نړیوالو ګواښونو او افغانستان ته د ننوتلو لپاره د داعش لخوا کارول شویو لارو په اړه توضیحات ورکړل شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر کابل ښاریان وروستي امنیتي پیښو ته خپله اندېښنه څرګندوي او د طالبانو له حکومت څخه د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي. دو اوسیدونکو حکمت او گیتا ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
ورسته امنیتی پیخي چې کابل کې شي او نور ولایتونو کې تر سره شوې دي ټول ملت اندېښمن کړي دي. کله چې زه د کورنا ووسم نوتل په همدې فکر کې وسم چې زه به روغ رمټ بیرته کور ته راوګرځم کنه، او همداسې زما فامیل کورنۍ هم په تشویش او اندېښنه کې شوي دي.
کناری که مردم افغانستان از ناحیه فقر و همچنان از ناحیه بیکاری رنج
ته دې ترڅنګ چې افغانان له فقر او بیکاری رنج وړي، دا ډول ځانمرګ بریدونه د دوی پر روان باندې ډیر منفي اغیز کوي. د طالبان حکومت څنګه چې د سراسري امنیت ژمنې کړي، باید په همغه ډول امنیت ټینګ کړي څو خلک په آرامه فضا کې ژوند وکړي.
مردم اطمینان بتن همان ګونه امنیت باید در افغانستان برقرار شوه تا مردم بتن در فضای خوب زندگی وکنند.
و مغختل په دې اکله د طالبان حکومت وایان زبیولا مجاهد و پښتو خود راپور در خبرې دوی د ازادي راډیو پښتنې سواب نکړي. خود طالبان حکومت تل د القاعده او داعش په ګډون د ترهګریزو ډلو شتون او فعالیت په افغانستان کې رد کړی دی. د یادونې ده چې اسلامي ډلې یا داعش بیا په افغانستان کې د یو شمېر خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی چې تر ټولو تازه پیښه یې په کندز کې کابل بانک مخې ته یوه چاودنه وه چې د سیمه ییزو طالب چارواکو په خبره پکې لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول او نور ژوبل شول. خو ځینو طالب سرچینو بیا ازادي راډیو ته د وژل شویو شمېر تر 1200 تنو ښودلی و. تر دې مخکې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې سیګار د جنوري په 1 نیټه د یو راپور په خپرولو سره ویلي و طالبانو له یوې خوا په عراق او سوریه کې د داعش او د خپلو نورو مخالفو ډلو پر ضد اقدامات کړي، خو د القاعدې شبکې او د پاکستاني طالبانو د تحریک په څیر د نورو ترهګریزو ډلو پر فعالیتونو چپه خوله پاتې دي. د طالبانو حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت بیا هغه مهال دا راپور رد کړی و.
په اروزګان ولایت کې 15 تنه بې کیفیته او تاریخي توکي راټول او سوځول شوي دي. روغتیا پالان وایي چې دغه توکي د خلکو لپاره زهر دي او د هغوی له مصرف څخه باید ډډه وشي. په اړه یې تفصیل په دې رپورټ کې.
په اروزګان ولایت کې سیمه ییزو مسؤلینو 15 تنه بې کیفیته او تر تاریخ تیر توکي راټول او وسوځول. ځایي مسؤلین وایي دغه ګام یې د خلکو د روغتیا د خوندیتوب لپاره پورته کړی تر څو د دې ډول توکو له استعمال څخه مخنیوی وسي. په اروزګان ولایت کې د صنعت او تجارت رئیس محمد داود شاین ویل چې یاد توکي په تیرو 15 میاشتو کې راټول کړي دي. نوموړي دغه راز ویل چې په دغه توکو کې زیاتره یې په مرکز فرینکوټ ښار کې راټول شوي وو چې د خلکو د روغتیا لپاره یو لوی ګواښ بلل کېږي.
موږ د صنعت او تجارت ریاست ته دغه تاریخ تیر شان د ترینکوټ ښار او دغه رقم عمری ښار په دې کې راټول شوي وو چې نن د محکمې په حکم او د ټول کمیسیون د غړو په حضور کې وسوځول. څلور 15 میاشت کې راټول شوي، انشاءالله د 15 ټن اندازه به وي. مشکل په روزګان کې انشاءالله صفر ته ورسېږو. سم انشاءالله په سل کې 50-90% د سلسله ختمه شوې ده، نور به انشاءالله صفر ته رسېږي.
د اروزګان ولایت د صنعت او تجارت رئیس دوکاندارانو ته جدي خبرداري ورکړ کې بیا په دوکانونو کې داسې توکي پیدا سي نو هغه به عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي سي. هغه ټینګار وکړ چې حکومت به په دې برخه کې هیڅ ډول نرمښت نه شي.
څنګه دا دغه ته موږ په بار بار ویلیم دی او په هوای مومر کړ دي چې نور دا تاریخ تیر شان م راوړي او کبه هم پر هغه خبرتیا سربیره بیا مې چر اوړل هغه بیا قضایي ارګانو ته سپارو هغه بیا محکمه ته معرفي کو بیا به محکمه د شریعت پرونا کې هغه ته سزا ورکړي.
روغتیا پالان هم د بې کیفیت او تر تاریخ تیر توکو خطر ته اشاره کوي. روغتیا پال احمد الله وویل
رختیار زهریات راټول کړل او ویس فزل ځکه چې دا عوام د پاره غټ تاوان دی. دا مسلمان ستړي خلک دی او بیا دا تاریخ تیر بې کیفیت شان دا په سل کې سل سره تاوان دی او د مرزو لامل ګرځي.
په ورته وخت کې د ورزګان ولایت اوسیدونکو هم د دې اقدام هرکلی کوي. هغوی له حکومت غوښتنه کوي چې هغه کسانو ته دې سخت سزا ورکړي چې دغه توکي پلوري. د ورزګان یو ځایي اوسیدونکو محمد یاسف وویل
شکار اوسه دا خلک د زموږ د ولایت خلک اکثره د سواد دي په دغه نه پوهیږي چې دا تر وخت تیر دي دا نه دي تیر. نو اکثره خلک دغه سمریزان سوي دي او ته باید سزا ورکول شي.
دا ټول اقدامات په داسې حال کې ترسره کیږي چې یوازې څلور ورځې وړاندې د ورزګان ولایت اوسیدونکو ازادي راډیو ته شکایت کړی و چې په دغه ولایت کې تر تاریخ تیر او بې کیفیته توکي په پراخه کچه پلورل کیږي. هغه د حکومتي ادارو څخه غوښتنه کړې و چې د دې ډول توکو د پلور مخه ونیسي او د مسولینو پر وړاندې جدي اقدامات ترسره کړي.
لزدکړو محروم جنو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 6:30 له ازادي رادیو.
السلام علیکم زنور علی احمد ته هلمند پلات کې کیو لسوالی سیمه اړیکنی ولید مرست په افغانستان کې اوس پران دوغه 38 تک چیرې مرست نور هم وزنجیږي. د افغانستان اوس 18 میلیونه تنفس چې د دروژ سره مخامخ دي کچیر نور هم وزنجیږي. آیا دغه دغه دروژ کسان به ان 30 میلیونه پسې ورسیږي؟ نو افغانستان چې د اړتیا لري و مرست ته اغم ډیر مرست ته باید په کار کې د افغانستان سره په میلیارډو ډالر مرسته وشي. افغانستان جنگ ځپلې هیواد دی د نور ټول نړۍ کې چې د هغه امن او قراری ده اوس چې د غزه ده هم د افغانستان په شاده د هغې ته الحمدلله برته مرستې روان دي. نو افغانستان ته باید مرستې راسي. وسلام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ. څنګه یاست؟ د ازادي راډیو کارکونکو شایست په خیرت خیرت دی الله پاک دې جنت درکړي. د افغانستان سره داسې دغه مرستې دوغونه مهم دي ځکه د افغانستان خلک ډیر سخت ضرورت ورته لري. په دا یخنۍ حالت کې داسې خلک شته چې خپل بچیان هم نه ساتلی. کوچني کوچني ماشومان دي نو ګرځي پر دکاندارانو باندې یو شی ټولی چې خپل ماشان لپاره یو شی پیدا کړي. نو داسې خلک هم په افغانستان کې شته خو د افغانستان سره د نړیوالو مرستې ډیرې مهمې دي ځکه نړیوال باید چې مخ ورته راواړي. افغانستان د اقتصادي مشکلات سره مخامخ دی نو څوک خپل ډوډۍ وس قدرت نه لري باید چې نړیوال ډیره ډیره مرسته د افغانستان سره وکړي.
سلامونه اونی کې هند د ازادي راډیو کارکونکو ته. څنګه چې زه محمد عایب کلندری د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی یم نو دا خو د افغانستان لپاره ډیر مهم دي. نو کومکونه د نورو هیوادو مرستې چې افغانستان ته راځي د افغانستان لپاره ډیر مهم دي. افغانستان کې ډیر خوار او ذلیل خلک شته نو دا مرستې یا کومکونه که چیرې ودرېږي د افغانستان خلک به ډیر له ستونزو سره مخ شي ځکه په افغانستان کې هوا ډیرې یخې دي. بارانونه او واورې هم اوس فعلا شته. یخونه زیاتیږي تر دې هم یخونه زیاتیږي. که دا مرستې ودرېږي د افغانستان خلک له ډیرو ستونزو سره مخ شي.
د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو او کتونکو ته د زړه له کومې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مننه کوم د ازادي رادیو څخه چې زموږ صوتي پیغامونه خپروي. د افغانستان نړیوال مرستې د افغانستان د اوږدمهاله سولې، اقتصادي او پرمختیا او ټولنیز عدالت لپاره اړین دي. د دې مرستو کمښت به یوازې اقتصادي ستونزې نه بلکې سیاسي او بشري ستونزې هم رامنځته کړي چې افغانان یې ډېر کړاوو سره مخامخ کوي.
سلامونه د ازادي راډیو اوریدونکو کارکوونکو همکارانو ته ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. صدیق الله عزتی یم. د کمی مرستې چې افغانستان ته را روانې دي، افغانستان اوس په یو داسې بحراني حالات کې دی چې حکومت مو غیر رسمي حکومت دی، اما د نړیوالو سره کوم رسمي تعامل نه لري. نو کمی مرستې چې د نړیوالو د خوا څخه افغانستان ته را روانې دي او